سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د رحمت صفي د تخنیکی چارو په سمبل اختر کړی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د تعلیمي چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ګولډن براون وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه باید د افغانستان رواني جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني او د دې کار له مسؤولو چارواکو څخه دې تحقیقات وکړي. ښاغلی براون پرون د اګست په 15مه چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو له دویمې کلیز سره برابر وه خبرې لاندې وویل چې دی د جرمونو د نړیوالې محکمې له لوی څارنوال کریم خان څخه په یولي کې دا غوښتنه کړې ده. ښاغلی براون زیاته کړې ده چې په افغانستان کې جنسیتي تبعیض د ښځو او نجونو پر وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو تر ټولو ناوړه مثال دی. هغه زیاته کړې ده که دې کار ته له سزا پرته اجازه ورکړل شي نو ښایي نور کسان هم ورته اقدامات وکړي. د افغانستان بانک سبا پنجشنبه 14 میلیون ډالر لیلاموي. د طالبانو په واک کې د دغه بانک له لوري په خپره شوې اعلامیه کې له ټولو صرافانو او تجارانو غوښتل شوي دي چې په دې داوطلبۍ کې برخه واخلي. تېر اونۍ هم د افغانستان بانک د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ساتلو په خاطر 13 میلیونه ډالر وپلورل. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی د تاجکستاني خبریال خورشید فضلوف د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. و د شکرن فضلوف په دې تور په وکاله باندې محکوم شوی دی چې د اخبار په نوم ویبپاڼې ته راپور نور کړی دی. د تاجکستان حکومت دا ویبپاڼه د بنسټپالو ګڼي او بندیزې پرې لګولی دی. د فضلوف مدافع وکیل د جولای په 12مه له محکمې وغوښتل چې د فضلوف دوسیې ته بیا کتنه وکړي. خو د اګست په 12مه د تاجکستان سترې محکمې د خبري غونډې پر مهال لانو کړ چې دا درخواست رچوي. تاجکستان د بیپل خبریالانو د 2020 کال د رسنیو د ازادۍ د نړیوال شاخص لمخي اصولو 250 ځای ترلود او د فریډم هاوس د 2020 کال د نړیوال ازادۍ درځون لمخي په هغه هیوادونو کې وشمیرل شو چې ازادۍ پکې نشته. د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي حالت کې د اورلګیدنې له امله د وژل شوو کسانو شمېر 1600 ته لوړ شو. ژغورونکي په سیمه کې له هم پلټنې کوي چې د دې ناورین قربانیان پیدا کړي د اورونې مخکې ولګید. چارواکو ویل چې د لهینه په تاریخي ښارګوټي کې روزل شوو سپیو تر دې دمه 2% سوځېدلې سیمه پلټلې ده. د ایالت والي خبرداری ورکړی دی چې ښایي نور جسدونه هم وموندل شي. دا په څه باندې یوه پیړۍ کې د اورلګیدو تر ټولو بده پیښه ده چې د امریکا په متحده ایالتونو کې رامنځته شوې ده. او د انګلستان د ښځینه فوټبال ملي ټیم په نړیوال جام کې استرالیا ته ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووت. د انګلستان لوبډلې په ټاکلي وخت کې 3 ګولونه وکړل او کوربا استرالیا یو ګول وکړ. پرون په بلنیمه پایلوبې کې اسپانیا سویډن ته 2-1 پر وړاندې ماتې ورکړې او پایلوبې ته ووت. د راتلونکي شنبه په ورځ به د انګلستان او اسپانیا ترمنځ د ښځینه فوټبال د نړیوال جام پایلوبې ترسره شي. خبرونه مو واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو. په باور چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو د واکمنۍ له 2 کاله پوره کېدو وروسته ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت د ژورې اندېښنې وړ دی. دا چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان او په ځانګړي ډول د میرمنو په اړه څه ویلي دي وړاندې به په راپور کې درته ولرو. د دې سره جوخت بیا په سویل کندهار کې یو شمېر هغه نجونې چې د طالبانو په واکمنۍ کې له زده کړو پاتې دي د زړه درد سره شریک کړی دی.
کله چې موږ خپل د اتم ټولګي اخیری امتحان ورکې نو موږ ادارې ته وغوښتلو. مدیره صاحب نو موږ ټول انسپیان یاله ته ورلو. بیا یې راته وویل چې تاسې یوازې کولی سئ چې اطلاعنامو ته راسي.
په دې به هم درته راپور ولرو چې د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي ایالت کې د اور لګیدنې له امله د قربانیانو شمیر 1600 ته لوړ شوی دی. او په دې به هم درته راپور ولرو چې په تخار کې یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې برق نه لري.
ګرد عمر کې موږ برق نه دی راغلی او نه لرو او دا خلک ټول مشکلات لري او د دې سولرو په خاطر باندې دغه کې استفاده کوي. نور د برق دغه نسته نه لرو.
نور مطالعه هم درته لرو. ملتیا مخواړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو د واکمنۍ له دوه کاله پوره کېدو سره سم په افغانستان کې وضعیت د ژورې اندېښنې وړ بللی دی. انتوني ګوترش په خپلې ایکس شبکې افغاني ټویټر کې په افغان نجونو او ښځو د لګېدلو بندیزونو یادونه هم کړې ده او له نړیوالې ټولنې غوښتې چې افغانان له یادونه باسي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې اجرایوي رئیس سیما بهوس طالبان تورنوي چې د افغان نجونو او ښځو په حقونو سیستماتیک او پراخ بریدونه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش وایي په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله تېر شول او په دې هېواد کې پنځونه او ښځو د لګېدلو سختو بندیزونو او محدودیتونو په ګډون وضعیت د ژورې اندېښنې وړ دی. هغه په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر له نړیوالې ټولنې غوښتي چې افغانان یوازې پرې نږدي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ښاغلي ګوترش د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو پرون یې اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي د دوی حکومت باثباته او پیاوړی دی. کتان ذبیح الله مجاهد په دې مرکه کې ادا کړې چې دوی مسؤولانه عمل کوي، خو د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې اجرایي رئیسه سیما بهوس طالبان تورنوي چې د نجونو او ښځو په حقونو یې سیستماتیک او پراخ بریدونه کړي. په هغې اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو په ویب پاڼه د اغلې بهوس له قوله پرون خپره کړې، پکې راغلي طالبانو د څه باندې 50 فرمانونو، حکمونو او بندیزونو له لارې د ښځو د ژوند هیڅ اړخ بې لاسوهنې نه دی پریښی او د دوی یوه ازادي هم ترې خوندي نه ده پاتې. هغې زیاته کړه طالبانو داسې سیستم جوړ کړی چې د ښځو د ځپلو پر بنسټ ولاړ دی او په پراخه کچه جنسیتي اپارتایډ ګڼل کېږي. هغه څه چې میرمن باهوس یې د بدلون لپاره په طالبانو د فشار راوستو غوښتنه هم کوي، خو د طالبانو حکومت له کره اسنادو وړاندې کولو پرته تل دا کړی چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هاخوا بیا د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو عالي کمیشنر هم پرون خپره کړې اعلامیه کې پنځونه او ښځو د بندیزونو په اړه د طالبانو فرمانونه تبعیضي بللي او زیاته کړې د ملکي وګړو د خوندیتوب او د بندیانو د حقونو په ګډون د بشري حقونو د یو لړ مسلو په اړه څارنې مستند کولو او ملاتړ ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان فعالانې هم وایي په لومړي قدم کې د طالبانو د ناسمو کړنو قربانیان نجونې او ښځې دي او پر وړاندې یې جدي ګامونه پورته کېدو ته اړتیا ده. د ښځو د حقونو فعاله مرزیا فیزي وایي
بدبختانه نړیوالې ټولنې په همدغه دوو کلونو کې یوازې د اعلامیو په خپرولو یا هم د پیښو په غندلو سره اکتفا وکړه. کوم څه چې موږ توقع درلوده یا د افغانستان ښځو په مجموع کې توقع درلوده چې دوی باید عملي ګامونه ولري، حداقل د فشار لالو استفاده وکړي پر طالبانو باندې تر څو د دوی د بندیزونو یا هم د دوی د ظلمونو یا د وحشت مخه ونیول شي، خو دوی دغه اقدام تروسه پوری ونه کړ او دا چې په کومو دلایلو او د څه لپاره تروسه پوری خاموشي اختیار کړې ده دا هم موږ ته سوال برانګي زده.
یو بل افغان فعال ملال اخونزاده بیا وایي تیرو دوو کلونو کې په افغان جنو او ښځو د لګېدلو بندیزونو په اړه خبرګونونه او مبارزه کومه ګټه نه ده کړې.
دا اوس چې کوم د ښځو ملاتړ دوی اعلان کړی دی، په دې هیله چې په واقعي ډول د ښځو ملاتړ وکړي او ښځې خپل کارو ته ستنی سي، د مکتبو او د پوهنتونونو دروازې شوز پر مخ خلاص سي.
دا انتقادونه په داسې حال کې دي چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، ځکه دوی د دې کال لپاره خپل شرایط لري چې له دې شرطونو څخه یو مهم یې په افغانستان کې د ښځو حقونو ته درناوی دی. د طالبانو اوسنی رژیم افغان نجونې او ښځې د تعلیم، کار او سیاسي ټولنیز او فرهنګي مشارکت څخه منع کړي. هغه څه چې له امله افغان نجونې او ښځې د طالبانو دا دوره هم د خپلې راتلونکي لپاره د مخکینۍ په څیر تیاره بولي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو د واکمنۍ له دوه کاله پوره کېدو سره ویلي دي چې په افغانستان کې وضعیت د ژورې اندېښنې وړ ده. بل پلو بیا د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د پراخو اړیکو ټینګولو تر هغه وخت امکان نه لري چې د افغان ښځو حقونو ته په درناوي کې پرمختګ ونه شي. انتوني بلینکن پرون د طالبانو د واکمنۍ د دوه کاله پوره کېدو په ورځ په واشنگتن کې خبريالان ویل متحده ایالاتونه به بیا هم طالبان د خپل کړو ژمنو د نه عملي کولو او پاتېره د نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې مسؤل وګڼي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو دوه کاله پوره شول، د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات او د نړۍ لسګونه نور هیوادونه به تر هغه وخته له واکمنو طالب چارواکو سره اړیکې ادي نکړي چې دوی د نورو بشري حقونو ترڅنګ د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی ونکړي. انټونیو بلینکن پرون د طالبانو د واکمنۍ د دوه کال پوره کېدو په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل متحده ایالات به بیا هم طالبان د خپلو کړو ژمنو د نامعلي کولو په تیره د نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې مسؤل وګڼي. ښاغلی بلینکن وویل
We continue to work to hold the Taliban accountable for the many commitments that
مغل طالبانو سره د هغه ژوندونو په اړه حساب او کتاب ته دوام ورکوي چې له موږ سره یې کړی او تر اوسه عمل پرې نه دی شوی. په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې موږ او د نړۍ لسګونو هیوادونو طالبانو ته په واضح ډول ویلي چې له دوی سره به د نړۍ د هیوادونو د عادي اړیکو لاره تر هغه بندې چې د نورو مسئلو تر څنګ د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وشي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د تازه څرګندونو په اړه زموږ پښتنې جواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانګزی تیر ورځ له امریکا غږ سره په یو مرکه کې ویلي چې د ښځو حقونه د افغانستان یو داخلي مسله ده او په متحده ایالاتو پورې اړه نه لري. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د ښځو د حقونو په ځانګړي ډول د کار او زده کړو په برخه کې پر طالبانو د لانور فشار غوښتونکي دي. د ښځو د حقونو فعاله مریم کریمی
جای تاسف کې چرا تا به حال مردم افغانستان
در دید تاسف ورده چه ولی تو روسه ده طالبانو تکلونو پورند افغانانو سکوت کرده دی یواز افغانان کولیشی چه بدلون راولی دغشان ده نریم رست مهمه ده باید ده نریه وادون ده افغانانو ترسنگ ودریگی او پر طالبانو فشارون راولی ترسو ده غدل ده افغانانو پزنگری ده ولده خزو حقونو تدرنوی وکری
زنان افغانستان دوباره به رسمیت بشناسه.
طالبانو پر افغانستان د بیا ځلي واک ټینګولو وروسته افغان جونی لشپګم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو او پر ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې لکار کول منع کړي. تیر ورځ د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګې په یو بیان کې وویل چې د 2021 کال د اګست له 15مې وروسته د طالبانو له لوري پر ښځو د محدودیتونو نږدې 50 فرمانونه ورکړل شوي چې له مخې ښځې د ژوند په هر برخه کې بې اغېزې کړې دي.
په ټوئیټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
آر اس اف یا د بی پلو خبريالانو سازمان وایي چې په تیرو لسو ورځو کې نه خبريالان د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا په خپل سری ډول نیول شوی دي. د دې سازمان د ملاتړ او عدالت غوښتنې څانګې مدیر د ازادي رادیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ وضعیت په بشپړه توګه د اندېښنې وړ وکړه او د طالبانو له حکومت یې غوښتل چې دغه خبريالان ژر تر ژره خوشې کړي. تفصیل په دې راپور کې
د بی پولی خبریالانو سازمان یا رسف وایي په تیرو لسو ورځو کې په یوې بې سرې ځپنه کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې نه خبریالان د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا په خپل سري ډول او د نیولو د لامل له څرګندولو پرته نیول شوي دي. د بی پولی خبریالانو سازمان د ملاتړ او عدالت غوښتنې څانګې مدیر انتوان برنارد ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې طالبان د خپلې واکمنۍ دوه کلنې لمانځي بې پوره خبریالان یا رسف د ټولو هغو خبریالانو د بې قید او شرط خوشي کېدو غوښتنه کوي چې لا هم د دوی په بند کې دي. ښاغلی برنارد زیاته کړه
په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ وضعیت په بشپړه توګه د اندېښنې وړ دی. آر اس اف د طالبانو له باصلاحیته چارواکو څخه غواړي چې د نیول شویو خبریالانو د سمدستي خوشي کولو امر وکړي او په پای کې د مطبوعاتو ازادي په رښتینې ډول تضمین کړي. رژیم په بشپړ ډول د مطبوعاتو د ازادۍ د سرغړونې مسؤول دی.
د ښاغلي برنارد د معلوماتو پر بنسټ فقیر محمد فقیر زئی، جان آغا صالح، حسیب حساس، حبیب سراب، سید وحدت الله ابدالی، شمس الله عمری، وحید رحمان افغان مل، عطا الله عمر او پرویز سرګند په تیرو لسو ورځو کې د طالبانو لخوا نیول شوي چې له وحید رحمان افغان مل پرته نور ټول د طالبانو په بند کې دي او د ساتلو ځای هم څرګند نه دی. د عطا الله عمر یو خپلوان چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي وایي نوموړی د یکشنبې په ورځ د طالبانو لخوا نیول شوی او د نیولو لامل یې نه دی څرګند شوی. دی د طالبانو حکومت څخه د ښاغلي عمر د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کوي. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد او مرستیال بلال کریمی په دې اړه زموږ پوښتنې سواب نه کړې. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نئی مسؤول ظریف کریمیان په تیرو لسو ورځو کې د طالبانو لخوا د نه خبریالانو نیول تاییدوي خو وایي
هغه معلومات چې د چارواکو لخوا خپاره شوي دا دي چې د دوی نیول رسنیز کارونو پورې اړه نه لري. په داسې حال کې چې امکان نه لري نه خبریالان په بند کې وي او د دوی رسنیز کار پورې اړه ونه لري.
د بې پولي خبریالانو سازمان عرصف د معلوماتو له مخې د افغان ولس له فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی په ګډون چې د روان کال د جنوري میاشتې په اوومه نیټه نیول شوی ټول دولس خبریالان دا مهال د طالبانو په بند کې دي.
و موردل چې د بې پولي خبریالانو سازمان ویلي وو چې په افغانستان کې په تیرو لسو ورځو کې نه خبریالان نیول شوي دي. ورخو بیا د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ډیپلوماټیکو او قونسلي ماموریتونو د همغږي شورا د یوې تازه اعلامې په خبرولو سره په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د سختې اندېښنې وړ بللی دی. دغې شورا د طالبانو د واکمنۍ د دوه کلنې کېدو په مناسبت په خپلو خپره کړې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په ځانګړې توګه په ځانګړې راپور ورکوونکي نیوکه کړې ده چې تر اوسه یې د افغانستان د بشري حقونو واقعي انځور نه دی وړاندې کړی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د تیر جمهوری نظام د ډیپلوماټیکو او قونسلیو ماموریتونو د همغږي شورا د طالبانو د واکمنۍ د دوه کلنې دو په مناسبت د ویلامي خبرولو سره ویلي چې په تیر دوه کلونو کې په افغانستان کې د خوځو او جنونو په وړاندې طالبانو لولورې سخت او زوریدونکو محدودیتونو لګول شوې دي. د شورا د سه شنبه په ورځ د یو ټویټ لاره په خپل خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې طالبانو په تیر دوه کلونو کې خوځو او جنونو په قصدي ډول له کار زده کړو او نور ازادۍ څخه محرومي کړې دي. هغه چې طالبانو بیا تل رد کړی دي. په دې اعلامیه کې ویل شوی په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي د افغانستان د بشري حقونو په اړه په ځلونو خپلې اخیستنې د بیلابیلو راپورونو له لارې شریکې کړي، خو لا هم په افغانستان کې بشري حقونه په ښکاره ډول نقص کیږي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام سرپرست استازی او د دغې شورا غړی نصیر احمد اندیشه بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ملګرو ملتونو کې د بشري حقونو په ځانګړي راپور ورکوونکي نیوکه کوي. خغلی اندیشوی سره لدی چې د بشری حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکې شته او فعالیت کوي، خو بیا هم په افغانستان کې د بشری حقوقو نقص لبد بدتر شوی دی. نو موړی وی
د بشری حقوقو په برخه کې د څار یو منظم میکانیزم جوړول یو له مهمو غوښتنو څخه ده. سره لدی چې ځانګړی راپور ورکوونکې شته، خو د څار یو منظم میکانیزم د راپور ورکولو یو منظم میکانیزم چې هر اړخیز ځواب ویونکې وي تر اوسه نشته.
د افغانستان د تیر جمهوری نظام د ډیپلوماټیکو او قونسلي ماموریتونو د همغږي شورا د غشان په خپل اعلامیه کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې طالبان په رسمیت ونه پیژني، خو طالبانو بیا د روانو ستونزو یوازینې حل له نړۍ سره تعامل او د دوی په رسمیت پیژندل په ګوته کړي. موږ هڅه وکړه چې د دغې اعلامیې او څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت نظر واخلو، خو د دوی وینز بیولام مجاهد دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په ورته وخت کې خزینه فعاله صوفیا اوریا په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص په برخه کې د ملګرو ملتونو کمزور عمل د اندېښنې وړ ښیي. نوموړی وایي د ملګرو ملتونو یوازې اعلامیې د افغانستان ستونزې نه شي حل کولی.
دی اوله سه طالبان راغلی تر اوس مهاله سخت دریزی ډیر سوې ده. د حقوق بشر نقص ډیر سوې کم سوې نه ده، ډیر سوې کم سوې نه ده. زه د په نظر یم سره دا مسائل د خبرې او دا گزارشونه هیڅ یو نتیجه هم نه لري. یو فکر کوم صدا نړۍ خپل غوړي افغانستان کې داسې حالت ووسی.
دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو سازمان څو ځلې د افغانستان په اړه غونډې کړې او دوه ځلې خپل لوړ پوړي پلاوي هم طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته لیږلي دي، خو طالبانو په خپل دریځ کې کوم بدلون نه دی راوستی. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ډیپلوماټیکو او قونسلي ماموریتونو د همغږي شورا په افغانستان کې د روانو ستونزو د حل او بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د ټینګېدو لپاره د یو ملي ډیالوګ وړاندیز کوي، خو طالبانو له دې وړاندې په ظلمونه ادعا کړې چې دوی د افغان میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټینګ کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به یو نړیواله موضوع راواخلو. د امریکا په هوایي حالت کې د اورلګیدنې له امله د قربانیانو شمیر تر سلو اوښتی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي حالت کې د اورلګیدنې له امله د وژل شویو کسانو شمیر 160 ته لوړ شو. تر اوسه د اکثر قربانیانو هویت نه دی په ډاګه شوی. اسوشیټډ پرس اژانس څرګندوي چې یوازې د دوو قربانیانو نومونه له رسنیو سره شریک شوي دي. د امریکا د روغتیا او بشري خدماتو د وزارت مرستیال جاناتن گرین وایي چې دا ډیر سخت ماموریت دی او د دې لپاره چې د قربانیانو شمیر کم نه دی پکار دی چې له زغمه کار واخلو. د سیشن بی پورس 22 مواد سیمه ته واستول شول. په دغو موادو کې اکسری ماشینونه او داسې نور وسایل دي چې جسدونه تشخیص کړي. ژغورونکي په سیمه کې لا هم پلټنې کوي چې د دې ناورین قربانیان پیدا کړي. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې د اور لګېدو اونۍ پوره شوه او د سیمې ځینې اوسیدونکي لا هم د موقتي برېښنا په برخه کې ستونزې لري. موبایل ټلیفونونه یې سم کار نه کوي او مرستې نه دي ورسېدلې. د اونۍ په اخره کې د شنبې او یکشنبې په ورځو د هوا پیژندنې د ادارې د وړاندوینې له مخې په سیمه کې باران وریشي او سخت شمال به وي. اوس چارواکي په دې فکر کې دي چې د لنډ وخت په مخه د برېښنا مزي ترمیم کړي که صبر وکړي چې بیا یې اساسي ورخوي. د سیمې خلکو هسې هم د برېښنا د برخې پر چارواکو انتقاد کړی دی چې د اور لګېدو پر مهال برق په مناسب وخت نه و قطع کړی. خو لا معلومه نه ده چې د اور په خپرېدو کې د برېښنا موجودیت مرسته کړې ده که نه ده. یو شمېر کسان د سمندر خواته د دې لپاره ځي چې هلته ټلیفوني اړیکې عادي دي. هلته الوتکې د سمندر پر سر ټیټې ګرځي او په لاډسپیکر کې خلکو ته لارښوونې کوي چې د څښاک اوبه او نور اړین وسایل له کوم ځایه ترلاسه کړي. چارواکو وویل چې د لاهینا په تاریخي ښارګوټي کې روزل شویو سپیو تر دې دمه 20% سوځېدلې سیمه پلټلې ده. د یالت گورنر خبرداری ورکړی دی چې شای پولیسکونو نور جسدونه هم ترلاسه شي. پولیسو په سیمه کې خلکو غوښتي دي چې له دوی سره د ورکو شویو خپلوانو د ډي ان اې په برخه کې مرسته وکړي. تر اوسه د 140 تریتم شویو کسانو د ډي ان اې سیمپلونه پولیسو ته سپارل شوي دي. دا په څه باندې وی پیړۍ کې د اور لګېدو تر ټولو بده پېښه ده چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې رامنځته شوې ده. راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به په شمال کې تخار ولایت ته لاړ شو. د تخار د شکاسم ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د لوی لارې خرابوالی، پوهنه، روغتیا، برېښنا او کرنه هغه برخې دي چې په تېرو شلو کلونو کې ورته پاملرنه نه ده شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د تخار د شکمش ولسوالۍ اوسیدونکي د سړک له خرابوالي او د برېښنا له نشتوالي شکایت کوي. د نموړې ولسوالۍ وستونکو وایي په تېرو شلو کلونو کې پر نامنویو جګړو سربیره د دغې ولسوالۍ د پخوانیو جهادي قمندانانو ترمنځ سیمه ییز مخالفتونه هغه عمده لاملونه وو چې له امله یې په شکمش کې د بیا رغونې او پراختیا په برخه کې د پام وړ کارونه نه دي ترسره شوي. د نموړې ولسوالۍ د ښار یو وستونکي ادریس سلمي ازادۍ راډیو ته وویل
امنیت بهتر شوه. جمهوریت اسلامي مردم خوش است مگم تنها امنیت
کار امنیت پو برخی که کمستون زنست موش دیر خوش و چی اسلامی امارت شو امنیت تعمل کرده دی. خود امنیت تر سنگ خلق در سهولتونو لپار کار شوونی او روزنی او پراختیایی پروژو تارتی علری مشتمل رو چی در اسلامی امارت لورپولی چارواکی زموش جاق واوری او پیاد ولسوالی که تولگچ پروژه پلیکلی در سو در خلق کستونزی ها وارسی.
د شکمش اوسیدونکي وایي د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره په یادې ولسوالۍ کې د امنیتي ننګونو او د ذات البیني شخړو لمن راټوله شوې او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په نوموړې ولسوالۍ کې د بیا رغونې او پراختیایي پروژو کار پیل کړي. د دغې ولسوالۍ یو قومي مشر عنایت الله وایي
میخوایم از امارت اسلامی که در منطقه ما سرک ساخته شوه و
مجد اسلامی امارت چارواکو غوښتنه کوو چې د اشکمش ولسوالۍ عمومي سړک په اساسي ډول ورغوي او زموږ لپاره د برېښنا بند جوړ کړي، ځکه په دې ولسوالۍ کې د اوبو پریمانه سرچینې موجودې دي تر څو د اشکمش ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوند له اسانتیاوو څخه برخمن سي.
د دې ولسوالۍ یو بل وستونکی راز محمد وای د برېښنا پر نشتوالي سربیره پوهنه، روغتیا، د څښاک اوبه، زراعت او د سړکونو خرابوالی دا هغه برخې دي چې په تېرو شلو کلونو کې ورته پاملرنه نه ده شوې.
برق دا ټولو خلکو ته معلومه هم ده او بهترینه خبره دا ده چې موږ بیخي ګرد عمر کې موږ برق نه دی راغلی او نه لرو او دا خلک ټول مشکلات لري او د دې سولرو په خاطر باندې دغه کوي استفاده کوي، نور د برق دغه نسته نه لرو.
د دغه ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي هم د خلکو ستونزې مني او ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به په دغه ولسوالۍ کې د بیا رغونې کار پیل شي. د شکمش ولسوالۍ د شپږ اویا کیلومتره واټن په درلودو سره د یاد ولایت مرکز سالقان ښار جنوب لویدیځ لوري ته موقعیت لري. نوموړې ولسوالۍ د تخار پر بنګي اوچال ولسوالیو سربیره د بغلان ګذرګای نور بورکا او د کندز خان آباد ولسوالیو سره پوله لري.
و مورد الله چې د تخار ولایت اوسیدونکو د برېښنا، پوهنې او همدارنګه د سړکونو د خرابوالي له امله شکایت درلود. اوس به په سویل کې کندهار ته ورشو. کندهار کې له زده کړو پاتې زده کوونکي وایي راتلونکی یې بې برخلیکه دی. تفصیل په دې راپور کې.
دیر لسکلنی رنا د کندهار شار په یو لیسه کې اتراتم ټولګي زده کړی کړي، خو نه هم ټولګي ته تر تګ وړاندې د طالبانو لخوا تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګېدی. دا هغه ترخې شېبې یادوي چې په ټولګي کې یې وروستۍ ورځ وه او نور یې د ښوونځي د استادانو او همصنفیانو سره مخه ښه کول.
کله چې موږ خپل د اتم ټولګۍ اخري امتحان ورکړې نو موږ ادارې ته وغوښتلو، مدیر صاحب، نو موږ ټول همصنفیان هلته ورغلو. بیا یې راته وویل چې تاسې یوازې کولی سئ چې اطلاعنامو ته راسئ، نور تاسې نسئ کولی چې مکتب ته راسئ. نو موږ ټول ډېر غمجنو سولو. کله چې کور ته راغلو نو زموږ کورنۍ موږ ته د خوشحالۍ پروګرام نیولی و. موږ زه خپل د خوشحالۍ په پروګرام نه یم پوه شوی، ځکه چې زه ډېر غمجن یم چې زه نور لوړې زده کړې نسم کولی. نو خپل په همصنفیانو مې خوا بده وه، خپل د ژوند آیندې ته هم ډېره غمجنه وم.
رڼا دا مهال په کور کې د ځان سره زاړه درسونه تکراروي او هم له مور سره د کور په کارونو کې مرسته کوي. دا اوس خپل د راتلونکي په اړه اندېښمنه ده او وایي راتلونکي کې بې برخلیکه پاتېږي.
زه ډېره غمجنه یم اوس په کور کې خپل په تیر سو درسونو پسې ډېره ارمان کوم چې کاشکې بیرته زموږ درسونه راته شروع سي. خپل په کور کې د ځان سره کتابونه مطالعه کوم، انګلیسي درس سره وایم. زه دا هیله لرم چې یو ورځ نه یو ورځ به زموږ درسونه موږ ته لاسي، موږ به خپل د وطن لپاره خدمت وکړو. نو زه ډېره هیله مند یم چې زموږ د حکومت څخه دا غوښتنه لرم چې موږ لپاره زموږ درسونه موږ ته شروع کړي، چې موږ بیا خپل زده کړې پر مخ وویسو.
اصلاح بل هغه زده کوونکی دی چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې له شپږم ټولګي څخه فارغه سوه، خو وایي په ښوونځي کې ورته ویل سوي چې نور دي نه راځي. دا وایي د نورو زده کړو نه کولو له امله دومره غمجنه وه چې د خپل ټولګي په فراغت یې هېڅ خوشحالي نه ده کړې او نورې ټولګیوالې هم غمجنې وې.
مکتب سره تللم، مدیر صاحب راته وویل بله نور مکتب بند سو، بله مرض یوازې اطلاعنامو ته راسي. اطلاعنامو ته راسي موږ سنفیان ډېر وژړم. زه چې کور ته تللم ما پلار ما مور د پروګرام نیولی و، خوشحالي ده موږ په هغه کې خوشحاله نه وو.
اصلاح د طالبانو له حکومت غواړي چې ښوونځي ورته خلاص شي او دوی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
خپل حکومت څنګه دا غوښتنه ده چې زموږ سنفونه رالک. زه غواړم خپل وطن خدمت وکړم، ډاکټران سو، نور وطن مشته اړتیا لري.
د رڼا او اصلاح په څیر دا مهال میلیونونه نجونې راتلونکي افغانستان کې د طالبانو له لوري له خطر سره مخامخ.
تاسو لا پیغامونو
سلام، وخت مو په خیر رانګایم. د پکتیا ولایت څخه فینان کابل کې ژوند کوم. مننه چې دومره وخت مو راکړ چې د خپل زړه درد تاسو ته وایم. تقریبا درې کال کېږي چې د ښوونځي دروازې زموږ په مخ تړل شوې او نجونې نشي کولای چې تعلیم وکړي. زه دولسم ټولګي کوم. آخرین کال مې ډېر شوق مې درلوده چې پوهنتون ته ولاړه شم، د خپلې خوښې پوهنځي ته کامیاب شم. بس ډېرې هیلې مې درلودې، هر څه پاتې شول. باور وکړئ چې ما ته افسردګي ناروغي مخې ته شو او څو وارې مې د اعصابو دوا واخیسته چې ډېرې جیګرخونی کړم او فکر کړم چې زموږ پایله به څه وي. یوازې زه نه، ټول نجونې هم دا تشویش لري. خو هیله لرم د امارات اسلامي ټولو کارکوونکو څخه چې نور هم دومره ځورول بس دي، ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي. مننه.
سلامونه، زه شبانه یم. په لومړي سر کې موږ د جمهوریت په دوران کې ډېرې ستونزې درلودلې، د چې د هغوی له ډلې څخه یو د کورنیو اجازې وې چې موږ ښوونځي ته نه درلودله لاړ شو. نو کله چې زموږ دا ستونزې حل شوې، موږ وکولی شوی چې ښوونځي ته لاړ شو، د کورنیو اجازې مو ترلاسه کړلې. نو په دې تېرو دوو کالونو کې د طالبان حکومت راغی چې زموږ د ښوونځي پر مخ موږ بیرته د ښوونځي څخه پاتې کړلو، زموږ ښوونځي بیرته بند شول. نو زموږ ستونزې له دې سره ډېرې شولې او موږ بیخي له ژوند څخه ستړي شولو. داسې احساس کوو لکه په یو تیاره کې چې ژوند کوو. ښوونځی مو بند، پوهنتون مو بند، راتلونکی مو نامعلومه دی. نو زموږ له دولت څخه هیله دا ده چې زر تر زر زموږ ښوونځي پرانیزي، پر خپلو وعدو ودرېږي او خپلې کړې وعدې پر ځای کړي. موږ نجونې وکولی شو خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. او زما په اند چې هېواد به څوک ابادوي یا به څوک بربادوي، دا نه ده. موږ په ګډه سره کولی شو دا هېواد آباد کړو. دا هېواد یوازې سړو ته ضرورت نه لري، خزی هم کولای شي هیواد آباد کړي. که خزی نه وای نو دا نړۍ به نه وای. نو زموږ له چارواکو مسؤلینو څخه هیله ده چې زموږ ښوونځي پرانیزي او موږ ته د زده کړې حق راکړي. له تاسو څخه مننه چې زما پیغام ته غوږ نیولی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوی مینی مای ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د آزادۍ میلمه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د تعلیمي چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ګولډن براون وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه باید افغانستان روان جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني او د دې کار له مسؤولو چارواکو څخه د تحقیقات وکړي. ښاغلي براون پرون د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو له دویمې کلي سره برابر خبرې لاندې وویل چې د جرمونو د نړیوالې محکمې له لوی څارنوال کریم خان څخه په لیک کې دا غوښتنه کړې ده. د افغانستان سبا پنجشنبه $1,400,000,000 لیلاموي. د طالبانو په واک کې د دغه بانک له لوري په خبره شوې اعلامیه کې ټولو صرفانو او تجارانو نه غوښتل شوي دي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سي پي جي د تاجکستاني خبریال خورشید فضلوف د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. و دېرش کلن فضلوف په دې توره په وکاله بند محکوم شوی دی چې د اخبار په نوم ویبپاڼه ته راپورونه ورکړي دي. د تاجکستان حکومت د ویبپاڼه د بنسټپالو ګڼي او پرې بندیز وځکړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي حالت کې د اورلګیدنې له امله د وژل شوو کسانو شمیر 168 ته لوړ شوی دی. ژغورونکو په سیمه کې لا هم د پلټنې عملیات روان کړي دي تر څو قربانیان پیدا کړي. د اورلګیدنې اونۍ مخکې پایله شوه. او د انګلستان د ښځینه فوټبال ملي ټیم په نړیوال جام کې استرالیا ته ماتې ورکړه او پایلو کې ته وته. د انګلستان لوبډلې په ټاکلي وخت کې 3 ګولونه ووهل او کوربه استرالیا په 1 ګول وکړه. د راتلونکي شنبه په ورځ به د انګلستان او اسپانیا ترمنځ د ښځینه فوټبال د نړیوال جام پایلو به ترسره شي.
د ازادي میلمه د آزادی میلمه پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانگزایم. د آزادی میلمه په دغه ځانګړي پروگرام کې دا ور له پیمانه اسد سره خبرې کوو. پیمانه اسد ستړي مشه پروگرام ته بخیر راغلی. زه خو مو پیژنم، خو خدای چې اوریدونکو ته ځان معرفي کړي. څوک یاستی؟ څه کار کوئ؟
السلام علیکم. مننه چې تاسو ما دلته نن غوښتلې یاست. زما نوم پیمانه اسد ده. زه په لندن کې په انګلیسي کې ورته وایي کونسلر، خو شاید په پښتو کې ورته وکیل وایي. زه د یو منطقې وکیل یم په لندن کې چې هرر نومیږي، او هلته د خلک سره مرسته او په کنسول کرایه ورکوم په څو پالیسي او دا شیانو باندې. نو زه هلته په لندن کې لوی سوی یم. زه 3 کلنه وم چې د افغانستان څخه وتلی یم، نو د دې خاطر شاید زما پښتو هم دونه ښه نه وي، خو بیا هم کوشش کوم.
ډېر عالي ده، ډېر ښه پښتو خبرې کوي. په افغانستان کې د کوم ځای سره تعلق لرئ؟ د کوم ځای یاست؟
زما پلار اصلاً د زابل ولایت څخه دی، د کلات ښار، او مور مې د کابل څخه دی.
ښه، ډېر ښه. په لندن کې مو په کومه برخه کې زده کړې وکړې او څنګه مو زړه وغوښت چې سیاست ته او د خلکو خدمت ته که ووایو شوق پیدا کړي او بالاخره دا کار مو وکړ؟
اصلا فکر می نو چې د سیاست ترسم ما خپل بچلرز په انټرنیشنل ریلیشنز کې ویلې دی.
نړیوالو اړیکو کې؟
بله. او خپل ماستری می په انګلیسي کې وایي کانفلیکټ سکیورټي اینډ ډیولپمنټ کې می ویلې دی. او ما هر وخت د افغانستان سره ډېر نږدې توب احساس کوی، ځکه چې زه په هغه ځای کې پیدا سوی یم. صحیح چې هلته لوی سوی نه یم، هلته مې درس ویلی نه دی، خو مور و پلار مې افغانان دي، زه خپله افغان یم. او اولین بار چې تللی وم افغانستان ته هغه د افغانستان اوا د دوډي خلک او د نورشان زما ته ډېر
څومره وخت بعد لاړی افغانستان ته د اول ځل لپاره؟
په سکول کې وم تر اوسه چې موږ بیرته لاړو په 2001 کال کې وو چې موږ بیرته لاړو. اول واري زما د کاکوګان واده و اصلا سره د هغې لپاره تللی وم. او بعد له هغه بیا ما کوشش وکړ چې د درس ته خواسته هر وخت د افغانستان په باره کې ولیکم ووایم تاریخ او پیژنم. نو بعد له هغه بیا غوښتل مې چې ولاړ سم افغانستان ته اول ته کار وکړم، خو زما مور او پلار د دې سره مخالف وو او نه غوښتل چې زه ولاړ سم. دوی ویل شرایط د ښځو لپاره هلته سم نه دی د کار، او مخصوصا هغه څوک چې په خارج کې لوی سوی یې. او زه په دې باندې خوشحاله نه وم، خو بیا هم د مور او پلار وایم چې که یو کار کوي باید د مور او پلار دعا ساب په شا کې. ما ویل شاید زه په دې کې کامیاب نه سم ځکه چې زما مور او پلار دعا نسته زما سره. نو زه د دې خاطر په لندن کې پاتې سوم، او دغه طریقه ما ولیدل چې افغانان هلته په څه مشکلات کې اخته وو. د کور مسایل وو، د کار مسایل وو، د درس مشکلات وو، دا نور شیان. بیا ما ویل موږ باید یو سیاسي representation ولرو، موږ باید هلته په کونسل کې یا په پارلمان کې ما چې لیدله پاکستانیان وو، هندیان وو، بنګلادش څخه خلک وو، مال ولی افغانان شاته پاتې.
کونسل به ډېر له خلکو سره نږدې وي ځکه چې هغه اول هغه به همدا وي چې له خلکو سره به کار نږدې کوي. په کومه سیمه کې چې تاسو اوسیږئ هلته افغانان هم شته؟ ډېر افغانان که څنګه؟
هارو ډېر یو ځای ده چې افغانان ډېر راغلي دي هلته. مثلا په های سټریټ کې چې که وګرځې په هغه دکانو دا ځای کې افغانان خپل دوکانونه لري. هلته نانوایی سته، هلته د رستورانتونه سته، افغانان هلته کار کوي، نو هلته ډېر افغانان سته. خو زه یوازې د افغانانو په رایه ما کونسل ته راغلی نه یم، خو په نورو
دوستان او روابط مم چې درلودل خلک. بالکل.
دال او تال
دا تفریحي خبرونه له ازادي راډیو.
کولای شئ د خپل خوښي سندرې وغوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شئ.
00420212240.
څه احساس لري هلته چې کله ګرځئ دغه تنوع څومره ښه ده؟ په خپله کوم ځای کې چې تاسو یې افغانان هم تاسو ویل چې شته پاکستانیان او هندیان، څومره هغه د کور حس لري په هغې سیمه کې چې اوسئ؟ یعنی څومره هوم فیل کوئ د چا خبره؟
اخه زما کور دی، زه هلته لوی سوی یم، هلته مې سکول ویلی دی، هلته هغه خلک پیژنم نه چې هلته ورسره لوی سوی یم. مثلا زما مور او پلار پیژني، زما فامیل پیژني، نو زما کور دی. خو زه دا احساس کوم چې زه د افغانستان سره وتلی یم، زه په درې کلنۍ کې د افغانستان سره وتلی یم. شاید دا احساس کوم چې کاشکې خپل په وطن کې وی، کاشکې خلک په انګلستان کې ماته نه سوی ویلی چې ته خارجي یا ته ځای څه نه یې نه. داسې خلک ډېر سته. او یو وخت ځان ته فکر کوم، نه د افغانستان سومه او نه د انګلستان. نو
په مابین کې ځای ته ورسېدې
خو صحیح ده. خو بیا هم چې یو څوک خپل ځان ته فکر کوي، یو وخت داسې مشکلات سره مخامخ کېږي چې خلک وایي چې دوی مازې یوازې تاسې په افغان په سترګو ویني او برتانیایی درته نه وایي. نو د دې خاطر وایم په مابین کې داسې پاوه کې پاتې یم چې کوم خوا اول. خو زه فکر کوم چې دواړه مملکت ماته مهم دی، دواړه خلک ماته مهم دی، ځکه چې په یو کې ماته ځای ورکړی دی، درس مې ویلی دی، هلته کور مې دی، په بل کې مې زما تاریخ دی، زما د کورنۍ خلک دي. د دې خاطر
د تا په څیر باندې هلته نورې نجونې او ښځې هم شته، افغانانې مخصوصا چې زده کړې کړې وي په سیاست او په ټولنه کې خدمت وکړي یا کار وکړي یا په لویه چوکۍ باندې کار وکړي، که څنګه په لندن کې خصوصا؟
په لندن کې فعلا یوازې زه یم چې په سیاست کې رول لرم، خو نور خلک هم ستا چې اوس دا څو کاله کېږي چې دوی هم کوشش کوي خپل کوششونه کوي.
ځکه دما خبره دا و چې تر افغانانو هلته پاکستانیان او هندیان چې اوس خو پرایم منسټر یا صدر اعظم هندي ول اصل او یعنی ریښه هندي او خپل د لندن ښاروال ښاغلی صادق خان، یعنی د دې سیمې خلک ډیر دي او ډیر کتل کیږي.
وو د دې ځایونه خلک ډیر دي، افغانان لږ کم دي د دوی سره. خو زه فکر کوم دا د اقتصاد خبره ده او بل دا دی چې دا خلک ډیر په خوا راغلي وو. دوی هغه وخت راغلي وو چې مثلا پاکستان جوړ شوی وو، نوې مملکت جوړ شوی وو. د دوی نیکهګان هغه وخت راغلي وو، نو د دوی کوشنیان وس دا سیاسي ځایو ته رسیدلي دي. موږ خو وروسته راغلي یو باد له دا وختونه.
بیا هم زه پوښتنه کوم چې تاسو دې ځای ته راورسېدی، یعنی طبعاً هر څوک نشي کولی، هر څوک به وغواړي چې ښه ځای ته ورسېږي، مر سختۍ ګوري او هغه به وي. مهم عوامل څه دي چې تاسو تر دې ځایه راورسېدی؟ مثلا زه ویلی سم چې درس به وي او بل ستاسو خپله زحمت به وي.
زه فکر کوم چې دوه شیان وو. اول دا و زما مور او پلار ډېر زه تشویق کوم،
یعنی د کورنۍ سپورټ.
کورنۍ سپورټ باید یې که ته غواړې یو ځای ته ورسېږي، مخصوصا په سیاست کې، په خارج کې کورنۍ ستا سره ولاړ نه وي، بیا ډېر مشکل دی. او دوم زحمت کول.
زحمت کې بیا نو ډېر بوج په خپله تاسو باندې.
او بلې، زحمت
دی کې درسونه هم شامل وي چې تاسو مخ یادونه وکړه.
واو، کار باید وکړي. داسې نه دی چې مثلا یو پوزیشن یا یو ځای ستا په لاس کې راسي، دغه سې چې ته ټک ټک وي په دروازه کې او درته وایي.
تر دې کونسل چې راورسېدی، یعنی هغه والنټیر یا مفته کارونه هم تاسو ډېر وکړه. د طالبانه څومره وخت مو هغه سې کارونه وکړه؟ څه څه کارونه مو هلته وکړه؟
لمخه دی چې زه کونسل سم څلور پنځه کاله مې خو والنټیر کار کړی دی، د پارت د حزب لپاره، د ګوند لپاره. هغه مثلا لیفلتونه می ډلیور کړی دي، خلک می ټلیفون کړی دي، فند ریزرز می جوړ کړی دي. دا مختلف کارونه می والنټیرلی کړی دي د پارټي لپاره.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
په اوس وخت کې چې تاسو هلته مسؤلیت لرئ، په افغانستان کې ډېر زیات سیاسي تحولات راغلي دي. چې کله په افغانستان کې طالبان یو وار بیا واک ته ورسېدل، هغه شیبي موکراتو وای سره کوم شیبي وی او څه هیڅ مدرلو دی د افغانستان پر اړه باندې.
زه فکر کوم زه ډېر افسوس کوم دا رهبران چې خپل ځان وای چې موږ د افغانستان رهبران یو. زه ډېر دوی ته ګورم او افسوس کوم چې دوی ولې نسوای کوي چې افغانستان یو ښه ځای ته ورسېږي. دوی ولې په دونه وخت کې یوازې خپل ځان په فکر کې وو او د افغانستان د خلک په فکر کې نه وو. دوی یوازې زه پنګلیسی کی وای امر وخت چې زه خو درې کلن وم چې د افغانستان سره وتلی یم. زه چایلد ریفیوجی کرمه دا خلک، او بیا هم دا یو بل جنریشن، دا یو بل خلک دي چې بیا د افغانستان څخه باید فرار وکړي، بیا د افغانستان څخه باید بوزي. او دا ولی دا اصلا سیده چې موږ وای خارجیان خرابی کړی دی، خارجیان داسې کړی دی. سیده زمنم دا خبره، خو بیا موږ باید خپل ځان ته وګورو، افغانان باید خپل ځان ته وګوري چې زموږ رهبران څه کړی دي، دا خلک خپل خلک ته خدمت څه کړی دي. زه په دې ډېر افسوس کوم او ډېر خواشینی کېږم په دې څه چې فکر کوم. خو زه فکر کوم چې خلک مخصوصا افغانان باید امید د لاسه ورنکي، ځکه چې داسې کسان هم شته چې ډېر ښه کار یې کړی دی، خپل د وطن لپاره خدمت کړی دی، خپل ژوند یې په خطر کې اچول دی او شهیدان شوي دي په دې لاره. نو زه فکر کوم دا امید مهمترین شی ده چې باید د لاسه ورنکي څوک.
د افغانستان دغه تیر شل کلن سفر چې د طالبانو نه مخکې وشو، تاسو څنګه ارزوئ؟ په افغانستان کې ښځینه وزیران موږ درلودلې، حتی د سیمې په کچه باندې دومره وزیران په کابینه کې نه وي چې زموږ په کابینه کې وي. وکیلان موږ ډېر زیات درلودلې، نجونی مکاتب ته تللې، ډیر زیات لاسته راوړنې په همدې برخو کې وشولې، مګر چې طالبان راغله دا ټول اوس په ټپه درېدلې دي. په دې رابطه باندې غواړم تاسو نظر واورم.
زه فکر کوم چې دا شل کاله چې مساید برابر سوی د شزینه لپاره چې راستی په سیاست کې په جرنالیزم کې په دا نور ځایو کې دا یو مبارزه و چې د ډېر کاله له مخه روان و چې شزی په دې مبارزه کې اخته و او دغه ځای ته رسېدلی دی. زه فکر کوم که افغانستان آرامی او داسې حکومت ولري چې د شزینه لپاره مسایل برابر کې، زه فکر کوم افغانستان ډېر مخته تلی سي او پرمختګ کوی سي تر نور مملکتونه، ځکه چې کلتوري افغانان په انګلیسي کې وایي moderates یو. اصلا دا طالبان نظر موږ سره ډېر نسته. دا زه فکر کوم د طالبان نظریات د خارج سره راغلي د افغانستان ته د بل مملکت سره.
کلو کې خلکو وښودل چې نجونې غواړي مکتب ته لاړ شي، د ښځو له کار سره دوی مشکل نه درلوده، مګر دوی د تاسو خبره چې
د خارج سره دا فکر راغلی دی داخل افغانستان ته، شاید دا یو سیاسي فکر لري، ځکه چې دوی غواړي چې د افغانستان ښځې او انجینر شاته پاتې سي چې بیا دوی وکوی سي چې دغه بچیان او کوشنیان سره طالب جوړ کړي.
زه نه پوهیږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي موږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي. یو خوشه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.
په کوم حزب کې چې تاسو غړي توب لري، څومره مو د افغانستان غږ هلته اوچت کړی دی؟ د په لوړه سطح باندې، مثلا د پارلمان په سطح باندې، بیا د کابینې تر سطح باندې؟
زه ډېر نږدې کار کوم زموږ د اپوزیشن شادو فرنټ بنچ سره. هغه کسان چې د افغانستان مسؤلیت لري په پارلمان کې زما د حزب سره هر وخت کښېنو او زه ورته مثلا انفرمیشن بریفینګز ورته ورکوم چې د افغانستان مسؤلیت داسې ده او داسې دی. او بل موږ ورته وخت جوړوو چې دوی د افغانانو سره، مخصوصا هغه افغانان چې د افغانستان څخه فرار کړی دي او د افغانستان په حکومت کې وظیفې درلودې او یا د حقوق بشر په اړه کار کړی دی په افغانستان کې، د دوی سره مخامخ وویني او د دوی خبرې واوري چې آیا زموږ حزب څه وکړي که موږ حکومت تراسو بل کال کې، او آیا موږ څه ووایو په دې شیانو باندې.
بریتانیا یو لوغي وادو چې ژمنې کړې وې چې زرګونه افغانان به باسي. لدې ډلې د 2021 اگست نه تر اوسه پورې شاوخوا 2000 کې 1000 کسان استلی چې په خپل بریتانویان مو څه، مګر ډېره برخه افغانانو. خو اوس هم ډېر زیات کسان پاتې دي په خپل افغانستان کې چې غوښتل بریتانیا سره کار کړي، ځانونه په خطر کې دي. حتی ځینې بیا راپورونه دي چې وژل شوي هم دي، حتی چې د طالبانو یا نورو ډلو لاسته ورغلي دي. تر دغې وراخوا په خپله بریتانیا کې اوس شکایتونه دا دي چې هغه افغانان چې ورغلي دي هغوی لا هم په هوټلو کې پاتې دي، یعنی دوه کاله دوی تیریږي اوس هم په هوټل کې ژوند کوي. تاسو چې نږدې ورځئ، د دوی حالت څنګه دی؟ د دوی ژوند څنګه دی چې اوس هم دوی په هوټل کې پاتې کیږي او له خپلو ماشومانو سره هم په هوټلو کې اوسي؟
سیچویشن هلته په هوټلس کې ښه نه دی. مثلا دوه یا یو خونه د یو فامیل لپاره ځای نه لري چې مثلا اشپزخانه نه لري چې دوی خپل ډوډۍ پوخ کړي، یا داسې یو سم ځای نه لري چې فامیل کښېني او ناست وکړي د خلکو سره. نو د هوټل د ژوند کولو ځای اصلا نه دی، او دا د برېټانیا د حکومت یو فیلد پالیسي ده چې دوی نسوای کوی چې افغانان سم ورته کورونه پیدا کی او دوی په کورونه کې سم کښینې. زه فکر کوم چې مهم دا دی چې هغه لوکل کمیونټیز د افغانانو سره کومک وکړي چې دوی کورونه پیدا کړي. او دوم چې دا هوټلونه باید خالي خوسي. دا خو مهم دی چې افغانان باید کورونه پیدا کړي. او بل دا چې تاسو وویل چې افغانان چې په پاکستان کې بند پاتې دي فعلاً غواړي راسي برتانیا ته چې بیا دوی ته مسایل برابر شي چې دوی داسي او وکوی سي چې راسي. خو دا د برتانیا د حکومت پالیسی ده. دا پالیسی ده از ما حزب نده. او زه فکر کوم دا یو باید بدل سی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپاگ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال او چغلې نه ما وځه ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو به چې د کونسل په توګه باندې هلته کار کوئ، د دوی خو ډیر کارونه بیرته کونسلانو ته راځي کیږي. دوی وایي چې موږ دغه پیسې چې اعلان کړي مو دي دا کونسل ته حتی ورځي چې هغوی وکولی شي کومک وکړي ځینو خلکو سره. ما یو واقعا هغه پیسې په ټایم تاسو ته رسیږي چې بالاخره وکولی شي دغسې خلکو سره مرسته وکړي که څنګه؟
داسې د فنډنګ خبره د لوکل ګورنمنټ او نېشنل ګورنمنټ په مابین کې ډېر فرق راځي. یو دا دی چې لندی وای اول باید یو فامیل راوړې په کور کې کښېنې بیا فنډنګ کوی سې واخلې د حکومت سره. او وخت چې یو لوکل کونسل دونه پله دونه فنډنګ ونه لري دا شروع سره نو دا کار ورته مشکل دی. نو د دې خاطر دلته لږ مشکلات برابرېږي د لوکل او نېشنل ګورنمنټ په مابین کې. خو زه فکر کوم سې د پیسې ستاسو فنډنګ ستاسو د دې لپاره. خو دا بل فکر دی چې هر کونسل خپل جلا یو کوچنی پارلمان رقم سیستم لري نه. او دوی خپله باید مثلا رای ورکړي چې دا پیسې څه رقم استفاده کیږي. او که یو حزب بل رقم فکر لري بل حزب بل رقم فکر لري. نو هغه وخت چې په کابینه کې ومه د هرو ما هغه فنډنګ استفاده کوي چې موږ د لاسته ډېر فامیلان مو راوړل د هوټل سه هرو ته مو کور پیدا کړی.
خپله دغه ټولنیزه ستونزه څومره احساسوئ تاسو؟ انګریزان دوی وایي چې ډېر خوشحاله نه دي چې دغسې خلکو ته کورونه ورکړي خپل په کرایه باندې. دغه افغانان دي یا د نور ځایونو ریفیوجز چې دي دوی یا کډوال چې دي دا فکر ورسره چې دوی به خپلې پیسې نشي ورکولی یا میاشتنی کرایه چې یا ډیپوزټ به نشي ورکولی. په همدې خاطر باندې کله دوی سره نور کسان هم وي او دغوی شرایط ښي اول هغوی ته کور ورکوي دوی ته نه ورکوي. دا ستونزه څومره ده؟
زه فکر کوم دا یوازې د افغانانو او د ریفیوجیز خبره نه ده. دا د ټول خلک په برتانیا کې فعلاً موږ یو غټ مشکلات لرو د کورونه. ځکه چې کرایه ډېر دی او کورونه نشته چې څوک په کرایه کې ونیسي. د دې خاطر فشار ډېر ده په د ښاروال اور باندې چې کورونه جوړ کړي او د حکومت د خواسته باید کور جوړ سي چې بیا خلک دا کورونه واخی. سو زه فکر نه کوم چې دا یوازې د افغانانو د ریفیوجیز خبره ده. دا خبره غټ ده، تر دې غټ ده.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
او یو بل مازلم شته وای خپل افغانان نه غواړي چې مثلا ډیر لرو خارو ته لاړ شي. همیشه غواړي چې په اصلي خارونو لندن او مانچستر او ځینې نور لوی خارو کې برمنګام ته لاړ شي. دغه فکر ولې دوی سره ده؟
زه فکر کوم خلک باید دا وپیژني چې خلک چې راغلي دي شاید یو فامیل ولري یو دوستان یو شی چې په لندن یا په دا نور ځایو کې ژوند کوي دوی غواړي هغوی ته نږدې اوسي. او دا یو. او دوم دا چې هلته وختي مثلا په هرو کې ډېر افغانان وختي سته مثلا ته کوی سه زما انا خدای دی وبخشي هغه چې ژوندۍ و هغه انګلیسي نه سوی ویلې خو خپل کار کوي سوی مثلا په سرک کې راوتله یو افغان ټاکسي ډرایور مخ ته راتلله یو افغان په دکان کې خپل مشکل ال کوي سوی به لدا چې یو بل څوک سره و یا نه و ایون کده دې انګلیسي از دا نه و دا کوي خپل کار وکړي
مګر په کلی کې یا په لری ځای کې به داسې نه وي
نه په کلی کې او په دا ځای کې افغانان بیا ډېر نسته بیا نسته کوي چې خپل مشکل ال کوي او بل دا چې افغانان چې دوی ته لارم شي چې دغه نفر ته لار سي یا دغه ځای ته لار سي داسې دا زموږ د ټولنې یو کلتوري شی دی او زه فکر کوم د دې خاطر افغانان غواړي خپل د کلتور او خپل د فرهنګ او خپل د خلک سره نږدې اوسي او دا کوم غلط شی هم نه دی او زه فکر نه کوم چې موږ باید دوی باندې فشار واچو یا دوی ته وایو چې داسې و نه غواړي
ډېره زیاته مننه کوم پیمانه اسد کور مو ودان سلامت اوسې
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو پہجران کے دپور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا سنم جان ماتم کوابانے کڑے دہر چا سر پٹے یارانے ما پلی واسی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتن خانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا دمورا ولنا وای پیدا ز چه پیدا وې د چان وې آشنا ز چې کول می ستو سترګو تکات هو خود بغیر زم لیو نه په دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاته پاتا خله ځواني دا ارمان دې ارمان دنیا فانی دا وچاته پاتا خله ځواني دا وچاته پاتا خله ځواني دا ارمان دې ارمان دنیا فانی دا وچاته پاتا خله ځواني دا وچاته پاتا خله ځواني